دنمارک پریکړه کړې چې هغه افغان پاسپورتونه نور پر رسمیت نه پیژني چې د روان کال د سپتمبر له 13مې وروسته تمدید شوی دی. د شنګن نیوز د راپور له مخې د دنمارک د کډوالو د چارو د ادارې د پریکړه له مخې هغه افغانان به چې دغه پاسپورتونه لري او د هیواد ورته پناه ورکړي اړ دي چې نوي افغاني پاسپورتونه واخلي. د راپور له مخې دنمارک له دغو افغانانو سره کې غوښتي وي چې د نوو پاسپورتونو د اخیستو لپاره افغانستان ته لاړ شي ستونزه هم نه لري، خو هغه افغانان چې دنمارک ورته سیاسي پناه ورکړي کولی شي د دې هیواد سیاسي پاسپورتونه ترلاسه کړي. دنمارک دغه پریکړه له هغې وروسته کړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د زمري اسد د میاشتې په 9مه نیټه اعلان وکړ چې په اروپا کې له څو محدودو سفارتونو او قونسلګریو پرته چې ورسره اړیکې لري د نوو سفارتونو او قونسلګریو لخوا د پاسپورټونو د تمدید او نورو سندونو په ګډون د دوی لخوا ترسره کیدونکي خدمتونه ورته رسمیت نه لري. د کابل په سروبي ولسوالۍ کې پرون سه شنبه د 22.5 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې عملي چارې پیل شوې. د طالبانو تر کنټرول لاندې وختر خبري اژانس د راپور له مخې په سروبي کې نغلو باندې تنشدې د دغې پروژې په پرانیسونډه کې طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په ګډون یو شمېر لوړپوړو چارواکو ګډون کړی و. ملا عبدالغني برادر وویل دا پروژه نه یوازې ده چې د اقلیم له پاک ساتلو سره مرسته کوي، بلکې دا او دا ډول پروژې کولی شي چې په تدریجي ډول پر وارداتي برېښنا د افغانستان اتکا راکم کړي. دغه پروژه چې یوه ترکی او یو کورنی شرکت شاوخوا $13 میلیون پانګه پکې کړي، چارې به د یو کال په موده کې بشپړې شي. د بخښنې نړیوال سازمان د پښتون ژغورنې پر غورځنګ پی ټی ایم د پاکستان د حکومت له لوري بندیز اساسي حقونو او د سازمانونو سولهییزو غونډو ازادیو ته سپکاوی بللی دی. د سازمان پرون سه شنبه پر خپل ایکس پاڼې په افغاني ټویټر ولیکل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ منع اعلانول او د تروریزم ضد قوانینو څخه په استفادې په دې هیواد کې د لګښتیو اړوند سولهییزو فعالانو او معترضینو په نښه کول د ټولنو او سولهییزو غونډو ازادیو او حقونو ته سپکاوی دی. د پاکستان حکومت د تیر یک شنبه په ورځ زده پښتون ژغورنې غورځنګ د یو غیر قانوني سازمان په توګه اعلان کړ او فعالیت یې منع کړ. دا اقدام داسې مهال شوی چې دغه غورځنګ د غیر قانوني نوونو د پښتنو د جبري ورکېدو او په خیبر پښتونخوا او بلوچستان ایالتونو کې د نورو ستونزو په اړه د ویلو جرګې د جوړېدو لپاره تیاری نیسي. او د هنګری صدر اعظم ویکتور اوربان وای اوکراین نشي کولای چې له روسیې جګړه وګټي. نو ماوړی چې د لویدیز له خوا اکثره د روسیې په ملاتړ دریز تورن دی یو ځل بیا د دغه جګړې د پای ته رسولو لپاره پر خبرو ټینګار وکړ. اوربان چې ټاکل شوی هیواد د روان 2015 کال د جنوري له میاشتې د شپږو میاشتو په مخه د اروپایي ټولنې دورې مشري ترلاسه کړي. دغه څرګندونې پرون سه شنبه په اروپایي پارلمان کې په یوه خبري غونډه کې وکړه چې د هنګري د مخالفې څېرې لخوا هم اغلته مختل شوې. ښاغلی اوربان وویل دوی نه غواړي چې هر څه مخ ونیسي، خو یوازې غواړي اروپایي مشرانو ته دا پیغام ورسوي چې د اوکراین اړوند خپل اوسنۍ ستراتیژي بدله کړي، ځکه د خبره هغه کار نه ورکوي. د ښاغلي اوربان په خبره کله چې یوه جګړه نشي ګټلی نو باید خبرې وکړي او اوربان ترلاسه کړي. تر دې مخکې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په دې وروستیو کې د روسیې په وړاندې د جګړې د ګټلو لپاره د خپل پلان د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره د امریکا په ګډون له خپلو لویدیځو متحدانو غوښتي چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د ځان د دفاع لپاره لازم پوځي وسایل او وسلې ورکړي. خبرونه مو واوریدل وړاندې سره دا مطالب اوریدل شي. د برېټانیا د استخباراتي ادارې مشر وایي چې هیواد د روسیې او ایران ترڅنګ د اسلامي ډلې یا داعش له ګواښ سره مخامخ دی. چې دا ګواښونه څومره جدي دي وړاندې به په دې اړه درته نور جزئیات درکړو. ایران او افغانستان ترمنځ یو نوی بندر جوړیږي.
دا لاره د نورو نه تقریبا نږدې هم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات واردات کې دواړه یو مفید رول به ادا کړي.
چې د لارې چرته ده وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. کندهار ته به هم ورشو چې اوسیدونکي شکایت کوي
موږ بل نوي موټرسکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله.
چې په دې ولایت کې د تیلو کیفیت څومره ټیټ ده وړاندې درته جزئیات لرو. نور مطالعه هم شته ملتیا غواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د بریټانیا د استخباراتو د ادارې مشر وايي د هیوا د روسي او ایران ترڅنګ د اسلامي دولت ډلې یادایش له مخ په زیاتیدونکي ګواښ سره مخامخ دی. د دې ادارې مشر ویلي چې په تیره میاشت کې د مهمو تحقیقاتو پر یو پر درېمه د هغو اړوند تر روسي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې له بهر څخه د هیواد ته متوجه دي. د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه چې په افغانستان کې فعاله ده بریټانیا ته یو له مهمو ګواښونکو ډلو څخه بلل شوی. تفصیل په راپور کې
د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم وایي ادارې د وژنو او تروریستي بریدونو د شنډولو په وړاندې سختې هڅې مخته وړي. ښاغلي مکالوم وویل په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په بیا راژوندي کېدو سره په ځانګړې توګه د دې سخت دریځې ډلې لخوا بهر ته د تروریزم د صادرولو هڅې زیاتې شوې او هم ورسره د هغو بریتانویانو شمیر زیات شوی چې له دې ډلې د زده کړې د ترلاسه کولو لپاره غواړي بهر ته سفر وکړي. د ګارډین ورځپاڼې د سیشن بي د ورځې د راپور له مخې ښاغلي مکالوم وویل په تېره یوه میاشت کې د تحقیقاتو له څه باندې یوه پر درېیمه برخه د هغو مختلفو تروریستي ګواښونو پر څېړنو متمرکزه وه چې بریتانیا ورسره مخامخ ده او په یو ډول له بهرنیو تروریستي منظمو ډلو سره تړاو لري. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې رئیس د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې ته په اشاره وویل چې هغه دوه ورونه چې د بریتانیا په برمنګهم ښار کې اوسېدل او هڅه یې کوله چې له دې ډلې سره د یوځای کېدو لپاره افغانستان ته لاړ شي ونیول شول او د تیر کال په نومبر میاشت کې یو په لسو کلونو او بل په اتو کلونو بند محکوم شول. د راپور له مخې د اسلامي دولت ډلې یا خراسان څانګې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د ډېرو خونړیو بریدونو مسؤلیت اخیستی. روان کال له افغانستانه بهر هم د یو شمېر لویو خونړیو بریدونو مسؤلیت واخیست. نوموړي زیاته کړه چې د دې ډلې لخوا د موسکو د موسیقي پر یوه سالون د مارچ د میاشتې برید چې 133 کسان پکې ووژل شول او 140 نور ژوبل شول وښوده چې دې ډلې په بهر کې د بریدونو وړتیا زیاته کړې ده. د ډلې همدارنګه د روان کال په جنوري میاشت کې د ایران په کرمان کې هم د هغه برید مسؤلیت واخیست چې لاتیا او زیات کسان پکې مړه او شاوخوا 280 نور ټپیان شول. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د اسلامي دولت ډله یا داعش ځپلې او نور په هغه حد کې نه ده چې د افغانستان له خاورې نورو ته ګواښ متوجه کړي، خو یو شمېر لوري دغه ادعا ته د شک په سترګه ګوري. ورته یوه ادعا د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د مرکزي قومندانۍ پخواني قومندان جنرال کینت فرانک مکنزي وکړه. هغه د امریکا له سی بی ایس تلویزیون سره په امریکا کې وویل چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش او القاعده ډلو خپلې وړتیاوې بېرته رغولې دي. تر دې مخکې د روان کال په پیل کې د دغو ځواکونو نوي قومندان جنرال مایکل کوریلا ویلي وو چې ښایي داعش په شپږو میاشتو کې دا وړتیا پیدا کړي چې په بهر کې یو پراخ برید ترسره کړي. په دې اړه مو چې آیا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګه چې بریتانیا او ځینې نور هېوادونه یې جدي ګواښ بولي که په راتلونکو کې احتمالي برید ترسره کړي، آیا هغه به له افغانستان د دې ډلې تنظیم کړی وي؟ د امریکا د ویسکانسن د پوهنتون د استاد نجیب آزاد نظر وپوښت. هغه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان له خاورې د دې ډلې د دغسې یو خطر احتمال شته.
نن چې دا ویره پیښیږي، هغه که د سوریا څخه نیولې د داعشیانو تر افغانستان تر داعشیانو یا دغه سیمه کې د خراسان تر داعشیانو یا القاعده هره ډله شي، هغه ویره هغه ننګونه هغه ګواښ به د افغانستان څخه وي. هغه به ځکه وي چې هلته بې کړکیو دروازې یو هېواد دی، هلته هره ترهګره ډله په اسانه کولی شي چې خپل جنګیالي هلته وساتي، خپل د فکر خلک هغه کسان چې کولی شي چې دومره لوی ګواښونه ډیزاین کړي هغه هلته خوندي پاتې کېدلی شي یا تر یو وخته پورې پټېدلی شي، په نورو سیمو کې نه شي پټېدلی.
خو تېرې اونۍ د جمعې په ورځ د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید ماسکو فارمات غونډه کې وویل چې داعش له افغانستانه بهر مرکز لری او د سیمې له هیوادونو یو وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. هغه وویل چې داعش په وروستیو کې وتوانه چې د افغانستان له پولو بهر روزنیز مرکزونه جوړ کړي. د بریتانیا د استخباراتو د ادارې یا ام آی پنځه رئیس کین مکالوم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګې پر احتمالي ګواښ سربیره د روسیا او ایران لخوا د هیواد ته د متوجه ګواښونو یادونه هم وکړه. ویل چې له 2022 کال راهیسې یوازې د ایران له ملاتړه د شلو پلان شوو حملو مخه نیولې چې پکې برتانوي اتباع او په دې هیواد کې میشت نور وګړي په نښه شوي وو.
لشخړو له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
پر ټولنیزو شبکو په ځانګړي ډول فیسبوک او یو ټویټر د طالبانو له ځینو غړو سره د بهرنیو ښځو د عکسونو خپرېدو خبرګونونه راپارولې دي. یو شمېر افغان نجونو او د ښځو د حقونو فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې دغه عکسونه د افغان ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د محدودوونکو فرمانونو پلي کولو او له بهرنیو ښځو سره د دوی د چلند توپیر ښکارندوی کوي. په دې انځورونو کې ځینې ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له ځینو غړو سره د ډوډۍ خوراک او وسلو په اخیستو سره څنګ په څنګ د افغانستان په مېلمستونونو او شنو سیمو کې ښکاري. تفصیل په دې راپور کې
په دې وروستیو کې ځینې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایي وګړي دي، د طالبانو له ځینو غړو سره یې پر خواله رسنیو عکسونو خپرېدو د ځینو افغان نجونو او ښځو د حقونو فعالانو غبرګونونه راپارولي دي. دوی وایي په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت افغان میرمنې له زده کړو، کار او ټولنیزو فعالیتونو منع کړي دي، د طالبانو دا کړنه د دوی له حکومتونو سره په ټکر او یو بم دو هوا او د شرم او افسوس وړ خبره بولی. د کابل خاري وی اوسیدونکو چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت لامل یې نوم پر راپور کې خپور سي، د سه شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا چلند د افغان میرمنو پر وړاندې د طالبانو د تاوتریخوالي او له بهرنیو میرمنو سره ښه چلند په ګوته کوي چې دا توپیری چلند دی.
اینجا در افغانستان ما زنان رو از همه جا محروم کردن، حتی گفتن نباید با نامحرم صحبت کنیم.
دلته په افغانستان کې موږ ښځې له هر څه او هر ځایه محرومې کړې یو، او آن ویلی دي چې باید له نامحرمو سره خبرې ونه کړو. نور مسایل خو په هر حال موږ یې آن له خپل بنسټیز حق چې هغه تعلیم او تحصیل دی راګرځولی یو. خو دوی خپله هره ورځ آن له چینایي ښځو سره خبرې کوي او دوی ته هیڅ ستونزه نشته. زه هره ورځ دلته چینایي ښځې او نارینه وینم چې په ډېره راحتۍ ګرځي راګرځي او پر دوی هیڅ ډول بندیز نشته.
په دې وروستیو کې داسې عکسونه چې دقیق ځای او وخت مشخص نه دی، پکې بهرنۍ ښځې چې ویل کېږي چینایانې دي، د طالبانو له وسلوالو ځواکونو سره د ډوډۍ خوراکو او د هغوی ترڅنګ له وسلو سره لیدل کېږي. په دې عکسونو کې د طالبانو دا ځواکونه له دغو ښځو سره چې حجاب او ټیکري نه لري اوګه په اوګه د افغانستان په بېلابېلو سیمو او پارکونو کې ښکاري. دا یادونې ده چې له دې وړاندې هم له بهرنیو ښځینه سیلانیانو او یوټیوبرانو سره د طالبانو د ځواکونو ځینې ویډیوګانې او عکسونه پر ټولنیزو رسنیو خپاره شوي چې د خواله رسنیو کاروونکو پرې نیوکې کړې وي او ویلي دي چې دا له بهرنیو ښځو او افغان ښځو او نجونو سره د دوی توپیري چلند څرګندوي. د افغانستان د معترضو ښځو ډلې غړي رقیا سایی چې له دې وړاندې د طالبانو حکومت لخوا بندي شوي هم وه، د دغو عکسونو په غبرګون کې ازادي راډیو ته وویل
افطارشان برخلاف آن چې که دستور صادر میکنن برای زنان افغانستان،
د دوی رفتار د هغو فرمانونو په پرتله چې د افغانستان د ښځو لپاره یې ورکړي له بهرنیو ښځو سره یې چلند کاملا فرق کوي. دوی له دې ښځو سره متفاوته چلند کوي، له دوی سره کینی خبرې ورسره کوي، ډوډۍ ورسره خوري او یادګاري عکسونه ورسره اخلي. هغه عکسونه چې اوس پر خواله رسنیو خپاره او لاس په لاس کېږي ښیي چې د دوی بدنونه د چینایي ښځو له بدن سره نښتي او خپلې وسلې یې د هغوی په اختیار کې ورکړي او یادګاري عکسونه ورسره اخلي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په خپله واکمني کې د تیرو دریو کلونو راهیسې د افغان ښځو او نجونو پر زده کړو، کار او د دوی پر نورو فعالیتونو محدودیتونه لګولي او دوی تفریحي ځایونو، ورزشي لوبغالو او د ښځینه او حمامونو ته له تاګ راګرځولي، او آن د امر بالمعروف په نوي قانون کې هم د ښځو غږ او رات بللی دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د طالبانو حکومت ځینو پلویانو پر ټولنیزو رسنیو د دغو عکسونو د خپرېدو په غبرګون کې لیکلي چې دغو کسانو چې له چینایي ښځو سره یې عکسونه اخیستي د طالبانو ځواکونه نه بلکې د بهرنیو شرکتونو او موسسو امنیتي ساتونکي دي. په افغانستان کې د بهرنیو ښځو په ځانګړې توګه د چینایانو ګڼه ګوڼه په داسې حال کې زیاته شوې چې چین د طالبانو له حکومت سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د کانونو د کیندلو، ګازو او تیلو پروژو په برخه کې ورسره بېلابېل تړونونه لاسلیک کړي دي. چین سره لدی چې طالبانو حکومت یې لا پرسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د حکومت له ملاتړو هیوادونو بلل کیږي او دغه راز له هغو لومړنیو هیوادونو دی چې د تیر جمهوري حکومت تر سقوط وروسته یې په بیجنګ کې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اسرائیل وایي د لبنان د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله ځایناستی په غالب ګمان په برید کې وژلی دی. د ایران له ملاتړه برخمنې د حزب الله ډلې یو شمېر غړو ویلي چې له هاشم صفی الدین سره چې د نصرالله ترورځی دی او هغه ته د نوموړي د ځایناستی په توګه کتل کیږي د اکتوبر له دوهمې نېټې راهیسې اړیکه پرې شوې. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل دفاع وزیر یوف گالانت پرون سه شنبه ادعا وکړه چې د حزب الله د مشر ځای ناستې په غالب ګمان وژل شوی دی. نوموړي وویل د ایران له ملاتړ برخمن سخت دریځه حزب الله ډله چې یوه سیاسي ډله هم ده او د لبنان د جنوب پر ډېری برخې کنټرول لري له مشرتابه څخه بې برخې ده. د آزادې اروپا آزادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د اسرائیل دفاع وزیر د شمال لپاره د پوځ د قمندانۍ په مرکز کې افسرانو ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې د حزب الله مشر حسن نصرالله ووژل شو او ډېر احتمال شته چې د هغه ځای ناستی به هم وژل شوی وي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل، خو زیاته کړه چې هغوی نور تصمیم نیونکی نه لري او هیڅوک نه لري چې اقدام وکړي. حزب الله چې د امریکا د متحدو ایالتونو لخوا د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژندل شوي، خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. ډېر ګمان کېده چې هاشم صفی الدین به چې د حسن نصرالله ترورځی دی د خپل مشر په توګه ونوموي، خو د اکتوبر له دوهمې راهیسې د اسرائیل له یوه برید وروسته د هغه برخلیک څرګند نه دی. حزب الله د هغه د برخلیک په اړه تر اوسه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو د دې ډلې یو شمېر غړو د خپلو نومونو نه ښودلو په شرط یو شمېر رسنیو ته ویلي چې له دغه برید وروسته له نوموړي سره اړیکې امپرې شوې دي. صفی الدین متحدو ایالتونو په 2018 میلادي کال د یو نړیوال ترورست په توګه اعلان کړی دی. د راپور له مخې صفی الدین له حزب الله شیعه ډلې سره په 1980 لسیزه کې د هغې له تاسیس وروسته یو ځای شو. نوموړي د حزب الله د اجرایوي ارګان چې د دې ډلې سیاسي چارې تنظیموي د مشر په توګه دنده مخته وړې ده. صفی الدین چې د لبنان په جنوب کې زیږېدلی هم لکه د پخواني مشر په څېر له ایران سره نږدې اړیکې پاللې. هغه د ایران په قم ښار کې چې د شیعهګانو مذهبي مرکز بلل کېږي زده کړې کړي او ورور هم په ایران کې د حزب الله استازیتوب کوي. همدارنګه د صفی الدین زوی د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک د قدس څانګې د پخواني قمندان قاسم سلیمانی چې په 2020 میلادي کال کې په بغداد کې د امریکا په یو هوایي برید کې ووژل شو له لور سره واده کړی دی. که د نوموړي وژل رسمن تایید شي، دا به د اسرائیل په برید کې د حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته د حزب الله لپاره یوه بله سخته ضربه وي. دغه شویه ډله په وروستیو میاشتو کې ډېره نور هم ځپل شوې. د اسرائیل په بریدونو کې د مشرتابه ډېر جګپوړي غړي وژل شوي، د پوځي وړتیاو ډېره برخه یې ویجاړل شوې او مخابراتي سیستم یې هم ګډوډ شوی دی.
ایرانی چارواکی او د طالبانو حکومت د سستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سرحدي سوداګریز بندر د پرانیستو په اړه هوکړې ته رسیدلې. د ایران د سستان او بلوچستان والی محمد کریمی تازه ایران خبر ایرنا خبری اژانس ته ویلي چې دغه هوکړه کابل ته د نوموړي د روسي سفر په ترڅ کې شوې ده. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت هم پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې دواړو لورو د چابهار بندر په اړه خبرې کړې. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې له پاکستان او ایران سره د افغانستان په بندرونو کې د سوداګریزو ستونزو په اړه اندېښنې اوج ته رسیدلې، ایرانی چارواکي او د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د سیستان په ګمشات سیمه کې د یو نوي سوداګریز بندر د پرانیستلو لپاره هوکړې ته رسیدلې دي. د ایران ایرنا خبری اژانس تازه د سیستان بلوچستان د والی محمد کرمی په حواله راپور ورکړی چې دغه موافقه د طالبانو د صنعت او سوداګرۍ د وزیر نورالدین عزیزی په بلنه کابل ته د هغه د وروستي سفر په ترڅ کې شوې ده. کرمی زیاته کړې چې په دغه سفر کې د ګډې پانګونې او همداراز د سیستان بلوچستان په ګمشاد سیمه کې د دویمې پولې د بیا پرانیستلو په اړه هوکړه شوې ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د حجم د زیاتوالي او د سوداګریزو راکړو ورکړو په اسانتیاوو کې د مرستې تر څنګ به د سیمې د اقتصادي پرمختګ او د نویو کاري فرصتونو د رامنځته کېدو لامل شي. کرمی ویلی د سیستان آزاد صنعتي سوداګری سیمه او د چابهار آزاد د صنعتي سوداګری سیمه د دو مهمو اقتصادي قطبونو په توګه د پنګونې او اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر فرصتونه برابروي او په نږدې راتلونکي کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري د پام وړ وده وکړي. له بلې خوا د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت په پخواني ټویټر او اوسنۍ ایکس پاڼه کې اعلان کړی چې نورالدین عزیزی په کابل کې د ایران د اسلامي جمهوریت له سفیر حسن کاظمی قومی محمد کرمی سره کتلی دي. په بیان کې راغلي چې دواړه لورو د چابهار بندر په اړه هم خبرې کړي او د دواړه خواوو د مسؤولو کسانو په ګډون د پریکړه لیکونو د څیړلو لپاره یوه کمیټه ټاکل شوې ده. دغه اقدام د یو شمیر هغو افغان سوداګرو او صنعتکارانو تود هرکلی سره مخ شوی چې د ایران او پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي. د یوې کارخانې خاوند رحیم الله مایار ازادي راډیو ته وویل
دا د افغانستان د صنعت تجارت لپاره ډېر یو مثبت ګام دی. زیات سهولت وي چون کې فعلا دا درې بندرونه چې دي د نیمروز، فراه او د اسلام قلعه په دې باندې خپلې حداز زیات بیروبار زیات دی. دغه خپل پر مال اکثر وخت یوه هفته له سر ورځې پنځه لس ورځې شل ورځې بندرون کې ولاړ وي، نو ځکه په دې باندې ډیموریج هم راځي او د صنعتکار او تجار په دپاره غټ ضرر.
یو سوداګر بشیر چې د پاکستان په بندرونو کې له ستونزو شکایت کوي له نورو هیوادونو سره د لا ډیرو بندرونو په جوړېدو خوښ دی.
د شارناو، تورخم او غلام خان په بندر کې مې خپل پنځه ټیلره مال ایسته اچولی. سل لکه زه پخپله تاواني شوی یم. هر څو چې لارې خلاصې شي او نورو هیوادونو سره سوداګري پرمختګ وکړي موږ خوشحالیږو.
د افغانستان د صنعتکارانو ټولنه هم له ایران سره په نورو بندرونو کې ستونزې تاییدوي او وایي چې د ګمشاد په سیمه کې د نوي بندر په پرانیستلو سره به سوداګرو او صادرونکو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې شي. د دې ټولنې مشر عبدالجبار صافی وایي
دا لاره تر نورو نه تقریبا نزدیم ده، مصارف به هم کمیږي او وخت به هم کمیږي چې د افغانستان لپاره صادرات او واردات کې دواړو یو مفید رول به ادا کړي او دا به د پیشرفت لپاره یو ذریعه وګرځي.
له دې مخکې د پاکستان لخوا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره او نورې لارې د بیلابیلو دلایلو له امله د دغه هیواد د سوداګریزو توکو پر مخ تړل شوي دي. خو تیره اونۍ د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی د مسلې ته په اشاره سره پاکستان د منځنۍ آسیا د لارې په تړلو وګواښه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزی شاوخوا یوه اونۍ وړاندې پاکستان ته د صادراتو په کچه کې د 60% کموالي په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د ایران له لارې د سوداګرۍ راکړه ورکړه زیاته شوې او کورنۍ یا داخلي سوداګري له ایران سره په کال کې له 2 میلیارد ډالرو زیاتې ته رسیږي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسول.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې کاوه
ساده او روانه جبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
تاسیس مخه کلا ازادي راډیو نوري استاد ازادي راډیو خبرونه څلور ساعته دوام لري. تاسو لښ پګو د مخم تر شپګو په لاندو څو په 9.25 مترو او د مخم لښ پګو د سر تر شپګو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي د پښتو خبری مجلې رستي او ترغلي او اوس په هم ورشو د افغانستان په جنوب کې کندهار ته کندهار کې اوسیدونکي د تیلو د کیفیت خرابوالی شکایت کوي. په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتر تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیت بل شي وو بیرته ایران ته مسترد کړی دي. تفصیل نسیمه بده راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیته او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله یې وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو اوسیدونکی وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستري ته ورولو راغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېرې نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کر د خراب شوي د مستیرانو ته چې اکثره وخت واسه چې دا چپ شوي دي وایي تیل خراب دي. نو د دولت څه مو غوښتنه دغه ده چې دغسې یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی سر باندې پوښتنه وسي دا تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ یو ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خرابو تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
خراب یا پاسنګان مړي یا ماشینان خراب کړي ما نور نو کې سړي کړی د دې چې مقصد د تیلو سړي راوړسکي.
د بې کیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پرېږدي چې له امله یې وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په ښار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغي اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په یو محیط کې زیات شي یو ته موږ تاسو ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغي سبب شي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډر ادارې نظر واخلو خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پرې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواد ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم وراتی خلایم د ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوال دین تاسو سره په تماس کیم. ورور دغه د ماجرو په حساب باندې یو لاند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه د عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان بندیان دي او د چا ته میشته وتلې چې یو کال وتلې ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخ پلم لاړم به د مانه $100 واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د سیو چې څلورنیم میشته یا څکم 15 میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورو افغانان ته دي او کله د بارک څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي شو بل ځای خو منبید نه شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بندیان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه د موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل ته ومه ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بندیان دي وروره دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري وروره او دې څه غمو خوري.
سلام ازادي رډيو کارکونکو اوریدونکو ته معلوماتو ترلاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات ترلاسه کول یو استزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي، مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه چې کومې کوي، هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړي دي. نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي